السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د لړم یا عقرب لسما او د نومبر لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د افغانستان د قضیو د څېړنو د بیا پایل امر کړی دی. د دې محکمې قاضیانو پرون حکم کړی چې سرانوال کریم خان کولی شي د افغانستان اړوند د جرمونو ادعا شوي قضیو څېړنه بیا پایل کړي. کما دا سرانوال کریم خان چې د افغانستان اړوند ادعا شوو جرمونو څېړنه ورپغاړه ده، د طالبانو او داعش خراسان څنګه لخوا د ادعا شوو جرمونو څېړنه پایل کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه سل تنه ښځې له روزنیز دورې وروسته فارغه شوې. د راپور په اساس ټاکل شوې دغه ښځې د امان اعظم په ریاست کې په دندو بوختې شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه د کابل د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د څو تنو ښځو د فراغت ویډیو او پیغامونه خپاره کړي. خدیجه یواله دغو ښځینه پولیسو ده.
بر ما خیلی مفید بوده.
دوایی موږ ډیر څه زده کړل او موږ کولی شو د دندې پر مهال له خپلې روزنې څخه ګټه واخلو. طالبان په داسې حال کې د ښځینه پولیسو د استخدام هڅه کوي چې د پخواني رژیم په زرګونه ښځینه پولیسې په کورونو کې بې دندو پاتې دي. روسیه او مولداوا له خپلو خاورو یو د بل ډیپلوماتان ایستلي دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته تر هغه د روسیې یو ډیپلومات اخراج کړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو پرزول شوی توغندی د مولداوا د شمال په یوه کلي راپریوت. د توغندي غورځېدو که څه هم مرګ ژوبله ونړوله، خو سیمه کې یې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړې. د مولداوا لخوا د روسیې د ډیپلومات تر اخراج څو ساعته وروسته مسکو هم اعلان وکړ چې یو مولداوایي ډیپلومات یې اخراج کړ. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه هڅه کوي د اوکراین د خرسون سیمه تر خپلې ولکې لاندې وساتي، مسکو له دغې نیول شوې سیمې څخه د اوکراینیانو د جبري ایستلو عملیات پراخوي. ولادیمیر سالدو چې د مسکو لخوا د خرسون د والي په توګه ټاکل شوی، د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د وو نورو ولسوالیو اوسیدونکي به هم له دې سیمې ووزي. او نن د افغانستان او سریلانکا د ملي ټیمونو لوبه ده. د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په لړ کې ده چې د استرالیا په برزبن ښار کې ترسره کیږي. سریلانکا د آسیایي جام اتله لوبډله ده او تر دې مخکې درې واره په نړیوالو شلوریزو لوبو کې د افغان ټیم سره مخ شوی چې یوازې یوه ماته یې ترې خوړلې ده. که هوا ښه وي، لوبه به د افغانستان په وخت د سهار په 8:30 بجو پیل شي. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خبری خبرونه کې د دغو خبری کیسو جزئیات اورئ. تر نږدې دو کلونو ځنډ وروسته د جرمونو نړیوالې محکمې د افغانستان د قضیو د څېړنو د بیا پایل خبر ورکړی.
د جرمونو نړیواله محکمه دلته د پاتې کېدو لپاره ده. د معافیت پر وړاندې مبارزه یې لوړ پوړ ته رسولې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنګي جرمونو د ترسره کولو ادعا داسې مهال کیږي چې تازه کابل کې یو پخوانی جنرال لا درکه شوی.
د افغانستان د وسلوال پوز زیاتی منصوبین په ډیر فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي یا شکنجه شوي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لږ وروسته له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د کرکټ څارونکي څه وایي؟
افغانستان یوازینی فرصت چې لري چې ښه لوبو کې هغه سریلانکا ده. دغه نړیوال جام افغانستان لپاره دومره خوندوره ګټور نه و څنګه چې تمه کېده.
د پکتیا ځاځي اریوب ته د سیلانیانو تګ زیات شوی، خو هلته د اوسېدو لپاره لازم امکانات نشته.
دا موږ پرون راغلو یو، ملګري نورم راسره دي. ډېر طبیعي منظرې لري، ډېرې ښه اوبه لري، ښه جنوبي او چارمغز او دا شیان مېوې لري. تفریح دپاره ډېر مناسب ځای دی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
خبری ټولګې ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د سر موضوع ته. د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د څېړنو د بیا پایل امر کړی دی. دا څېړنې دوه کاله ځنډول شوې وې. ICC نیوکه کړې چې طالبانو د دوی پرله پسې غوښتنې بې ځوابه پریښي دي. د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوه، په هغو هیوادونو کې جنګي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده یې نه لري. طالبانو که څه هم د جرمونو نړیوالې محکمې د تازه اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې دوی په جرمونو کې نو شامل او یا هم جنگي جنایتونه نه دي ترسره کړي. تفصیل د سفی الله ستانکزی په راپور کې و.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو د حکم له مخې د افغانستان په اړه پلټنې پر مخ تللی شي، ځکه کابل د ادعا شوو جرمونو په اړه دمګړی رښتینې څېړنې نه کوي. د افغانستان قاضیه به د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان مخته وړي. هغه د اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو له قاضیانو غوښتي و چې تحقیق ته اجازه ورکړي او خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه دوام لري. د تیر کال په سپتمبر کې کریم خان اعلان وکړ چې هغه غواړي د طالبانو او داعش خراسان اورپکې ډلې لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنې پیل کړي. هغه وویل څارنوالان به د امریکایي ځواکونو او افغان حکومت د سرتیرو لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه له لومړیتوبه وغورځوي. د هغه په دې خبره نیوکه شوې وه، مګر قاضیانو ټینګار وکړ د هغې غوښتنې په اساس چې په 2018 کال کې مطرح شوې په اوسني حکم کې د ټولو ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه شاملېږي. په هغې غوښتنه کې طالبان د پخواني نظام یعنې افغان حکومتي ځواکونه او امریکایي عسکر د احتمالي ډلو په توګه نومول شوي چې په جنګي جرمونو او د بشریت جنایتونو کې بخیل وي. هغه وخت د داعش خراسان څنګه یادونه نه وشوي. خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلنی راپور په اساس چې د دوشنبه پر ورځ د اکتوبر په 1 د یادې محکمې د رئیس قاضي پیوتر هوفمنسکی لخوا وړاندې شو، یادونه شوي چې څېړنې به د هغو ادعا شوو جرمونو په اړه متمرکزې وي چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه لخوا شوي وي. قاضي پیوتر هوفمنسکی په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې دولتونه باید د جنګي جرمونو د شکمنو عاملینو په نیولو او اړوندو مراحلو کې پوره همکاري وکړي. هغه وویل د جرمونو نړیواله محکمه د مجرمینو معافیت نشي زغملی.
د جرمونو نړیواله محکمه دلته د پاتې کېدو لپاره ده. د معافیت پر وړاندې مبارزه یې یو نه راګرځېدونکي لوړ پوړ ته رسولې. دا خورا ننګونکی کار دی، خو موږ ترې نشو پشا کېدلی. موږ ښایي د معافیت له محو څه لرې واوسو، خو موږ هره ورځ په خپل عمل سره دا په ډاګه کولی شو چې موږ معافیت نه زغمو.
د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې جنګي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده نه لري. دا لومړنۍ محکمه ده چې د بشر ضد جنایتونو او جنګي جرمونو ته رسیدګي کوي. په هغو هیوادونو کې کار کوي چې د جنګي جرمونو د څېړنې وړتیا یا اراده نه لري. د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو د دوشنبه پر ورځ په خپل حکم کې ویلي ناممکنه ښکاري چې طالبان دې په تحقیقاتو کې همکاري ورسره وکړي، ځکه دوی 4 له کابل د اضافي معلوماتو غوښتنه کړې، ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د جولای په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي وو چې طالبان د تېر حکومت له نسکورېدو راوروسته د ناقانونو وژنو، ځورونې، خپل سري نیولو او غیر انساني مجازاتو مسؤلین دي. هغه وخت طالبانو تند غبرګون ښوولی وو او په ځان پورې لګېدلي تورونه یې رد کړي وو. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څېړنو د بیا پیل له حکمه د بشري حقونو د څار سازمان هرکلی کړی. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پیتریشا ګاسمن په ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څېړنه باید د متحدو ایالتونو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو خواوو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي، ترڅو عدالت په داسې حال کې چې خورا ځواکمن هیوادونه هم پکې ښکیل وي ټینګ شي. امریکا له اوله له څېړنو سره جوړه نه وه. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې وروسته له هغه د محکمې د پخوانی مشر فاتو بن سودا په شمول په ځینو قاضیانو بندیزونه ولګول او شتمنۍ ورکنګل کړي چې محکمې په افغانستان کې د افغان ځواکونو، طالبانو، امریکایي ځواکونو او بهرنیو استخباراتو لخوا د ترسره شوو جرمونو په اړه د څېړنو غوښتنه ومنله. هغه وخت د ټرمپ ادارې دا کار د امریکا د ملي حاکمیت ناقض وباله. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن که څه هم بندیزونه لري کړل، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې له عملیاتو سره مخالفت وښود.
و موردل چې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د څېړنو د بیا پیل امر کړی دی. د جرمونو نړیواله محکمه هغه جرمونه څېړي چې له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې پیښ شوي. داسې ادعاوې کېږي چې اوس هم طالبان بې محکمې وژنې او شکنجې کوي. دغه ادعا د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر لوړپوړي چارواکي کوي. تازه دوی وایي چې طالبانو د جنرال محمد ابراهیم جهادیار په نوم یو پخوانی جنرال کابل کې نیولی او نامعلوم ځای ته یې انتقال کړی. دا چې دغه جنرال کورنۍ څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جنرال محمد ابراهیم جهادیار د کورنۍ غړي دا کوي چې نوموړی د پنځشنبې په ورځ د کابل په قلعه فتح الله سیمه کې نیول شوی او تر اوسه د نوموړي د ځای وضعیت په اړه دوی ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. د جنرال جهادیار زوی ظهور سیرت ازادي راډیو ته وویل پلار یې د تیر حکومت د دفاع وزارت په بیلابیلو بستونو کې کار کړی او نوموړی د طالبانو له لوري د نیولو لامل هم دا بولي. ښاغلی سیرت ازادي راډیو ته وویل
روز پنځشنبه ګروه از افراد مصالحه طالبان د پنځشنبه په ورځ د طالبان وډل زمو کور ته را دننه شو او زما واړه ورونه او خويندې وغوخل وی وهل پلار ته مې دا اجازه ورنکړه چې جامې او خپل بوټونه بدل کړي او په ډېرې بیزتۍ ولچک کړ د نیولو لامل هم دا دی چې مخکې په امنیتي ځواکونو کې په لوړ بست کې کار کړی دی.
ظهور سیرت وایي سره له دې چې پلار یې حقوقي قضیه نه درلوده او طالبانو هم تل ویلي چې عمومي بښنه یې کړې ده خو نه پوهېږي چې ولې یې پلار نیول شوی. جنرال محمد ابراهیم جهادیار داسې مهال د طالبانو د حکومت له لورې نیول کېږي چې تازه په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل شوی چې پکې د مخکینی حکومت د امنیتي ځواکونو د ژغورلو غوښتنه شوې. د دې کمپاین یو ملاتړی او د مخکینی حکومت د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری د دې کمپاین هرکلی کوي خو وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د مخکینی حکومت امنیتي ځواکونه له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
متاسفانه په تیرو څوارلسو میاشتو کې در هغې نه چې طالبان په افغانستان باندې حاکم شوي دي د افغانستان د وسلوال پوځ زیاتی منصوبین په ډېر فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي یا شکنجه شوي دي او یا هر ځای کې هغو ته پیغورونه ورکول کېږي چې دا د ټولو دینی او زموږ افغاني عنعناتو او رسومو خلاف یو عمل ده.
د طالبانو حکومت ته کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور که څه هم په ځانګړي ډول د جنرال ابراهیم جهادیار د نیولو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه خو ویې ویل چې دوی په دې خاطر څوک نه نیسي چې په مخکینی حکومت کې دنده کړې.
اسلامي امارت عمومي اپه کړې ده نو هیڅوک په دې نامه نه نیول کېږي چې هغه په تیر نظام کې کار کړی ده. که البته کوم نوی جرم ونه لري تیرو جرمونو باندې تیر نظام په جرم باندې یا په تیر نظام کې د کار کولو په اساس هیڅوک نه نیول کېږي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم د چنګاښ په 19 په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د سرپرست حکومت غړو د تیر کال د اګست له 15 د جون تر 15 نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 کارکوونکي وژلي او په دې کار سره یې هغه بښنه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه خو هغه مهال طالبانو دا ادارت کړې وه. تر دې مخکې د جمهوري حکومت د امنیتي بنسټونو کارکوونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له په پټه ژوند کوي. هغه وخت ځواکونو او تازه د افغان ځواکونو د ژغورنې د اوسني کمپاین پر مخ وړونکو غوښتنه کړې چې د مخکینی حکومت همکاران او نړیوال بنسټونه دې دا ځواکونه یا بهر ته ولېږدوي او یا دې هم په افغانستان کې د دوی د خوندي ژوند لپاره هڅې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ورزشی مطالبه ته ورستنیږو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د نړیوال جام په یوه مهمه لوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا چې دا لوبه ولې مهمه ده تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د آسیا له اتلې سریلانکا سره سیالي کوي. ټاکل شوې دغه لوبه د کابل په وخت د سهار پاتې نیمو د آسترالیا د برسبن ښار په گابا سپورتي لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک تیره شپه ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله له پوره چمتووالي سره میدان ته ځي.
ټاکل شوې افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل راتلونکي لوبه د سریلانکا پر وړاندې ترسره کړي. یادې لوبې ته به له یو ښه پلان سره او بشپړ چمتووالي سره د لوبو ډګر ته داخل شي. او همداراز ورته ویلی شم چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د څو ورځو را په دې خوا په برزبین کې هم خپل تمرینات پیل کړي دي او انشاءالله چې ښه پایله به ولري.
د افغانستان کرکټ بورډ د دې لوبې په درشل کې د ملي لوبډلې په صف کې بدلون اعلان کړی. د افغانستان د لوبډلې مشهور توپونکی حضرت الله زازای ژوبل دی او له همدې امله د نړیوال جام له پاتې لوبو لرې شوی. د هغه پر ځای آل راونډر ګلبدین نایب په ټیم کې شامل شوی. ویل شوی چې حضرت الله زازای د تمرینو پر مهال څه ژوبل شوی و او اوس یې ستونزه زیاته شوې وه. د امریکا غږ راډیو خبریال او د کرکټ کارپوه متی الله عابد په دې باور دی چې که څه هم د افغانستان لوبډله د آسترالیا، انګلستان او نیوزیلینډ په څېر د پیاوړو لوبډلو په ډله کې ده خو نن به د سریلانکا په وړاندې ښه لوبه وکړي.
اوس بل فرصت چې افغانستان ته دی هغه د سریلانکا سره دی چې آسیایي ټیم دی. افغانستان عموما د خپل نږدې ملکونو سره پاکستان، بنګلادیش، هند سره ښه لوبه کولی شي او په آسیا جام کې هم افغانستان ماتې ورکړې وه د سریلانکا ټیم ته. حتی سریلانکا آسیا جام ګټلی هم نو دینه معلومیږي چې افغانستان یوازینی فرصت چې لري چې خپل لوبو کې هغه سریلانکا ده.
د افغانستان لوبډله وروسته له هغه د ګروپ د جدول وروستي مقام ته ولوېده چې د آیرلند او نیوزیلند په وړاندې د نړیوال جام دوه لوبې د باران له امله لغوه شوې او له انګلستان سره لوبه بایلله. د افغانستان لوبډله راتلونکي جمعه له کوربه استرالیا لوبډلې سره لوبه کوي. د سریلانکا لوبډلې د افغانستان له لوبډلې سره درې شل اوریزې لوبې کړې او یوازې یوه یې بایللې ده.
په همدې اړه زما همکار سلطان محمد سرور خبریال او د کرکټ څارونکو متی الله عابد پوښتلې ده یو لغنه په سر کې دا پوښتنه کړې چې افغانستان نن د دغه لوبې د ګټلو څومره چانس لري.
د افغانستان ټیم چې نړیوال جام د تل د په کوم ګروپ کې چې برابر شوې ده ډېر قوي ګروپ د نړیوال قهرمان ټیم استرالیا په کې ده انګلستان او نیوزیلند او سره دوه ټیمونه نور دي چې هغه د افغانستان سره برابرۍ کې لکه سریلانکا او آیرلند کوم تاسو په نن د باران لکابل د ایرن څه کوم لوب غلغ وشو افغانستان ته فرصت برابر نه شو چې منوال لوب وګوري او لوبغاړي لوب وکړي نو پوینټ کوی واخیست خو لوب ونه شو اوس بل فرصت چې افغانستان ته د هغه د سریلانکا سره د آسیایي ټیم دی افغانستان ومن د خپل نږدې ملکونو سره پاکستان بنگلاديش سره خلوب کولای شي او په آسیا جام کې هم افغانستان ماته ورکړې و د سریلانکا ټیم ته هغه سریلانکا نه آسیا جام ګټلې هم نو دنه معلومیږي چې افغانستان یوازینی فرصت چې لري چې خپل لوبو کې هغه سریلانکا ده او د استرالیا خلاف خوځلې ده دا به یو بل خو فرصت ورته کولو به ډېر کمی پاتې دي د افغانستان لوبې ځای شي نو د نړیوال جام افغانستان په دبره خوندور غټور نو څنګه چې تم کېده.
ډېر مننه عابد صاحب مخکې دې شه د لوبو د ځای کېدو موضوع ته راسو. د افغانستان ټیم په خپل لیکو کې بدلون راوستي د اوپنر حضرت زازی په ځای آل راونډر ګلبدین نائب لوبيږي دغه بدلون ته تاسو څنګه ګورئ او ولې رامسته سوی
بدلون؟ خو دا د اصل د لوب اړیو ملک دې کوم لوبغاړي چې څنګه ولري صحت خنوي یا روزوبل شي نو دا اصل زازی باره کې د کرکټ وړ خبر دا و چې د تمرین په وخت کې جوبل شوی دی راتلون کو لوب نه د پاتې دی نو تیم سره نور لوبغاړي تیار الته وو نو چې ګلبدین نائب هم چې هغه په خاډه وسانه تیم کپتان هم تیر شوی دی. یو د نسو زیاده چې ګلبدین نائب عموما میډل آرډر بیټسمین دی آل راونډر دی او نن د افغانستان تیم تیار لري عظمت مرزي په نوم باندې نو اوس په سوال دی چې آیا د اولس لوبغاړي کې اخلي کا اخلي نو څو به غل پر بیا کې نه بیرون نو دا یو سوال مینوال فرشته
را بسو د لوبو د ځای کېدو په باب خبري وکړو. دا د افغانستان د ټیم دوه لوبې د باران لوجه ځای سوی یا لغوه سوی آی امکان نه و چې دغه لوبې په دسه خارونو یا دسه سټډیومونه کې شوی وي چېرته چې باران نو
د کرکټ خو یو تجارتي باندې ورا کړې د کوشش نه کیږي چې نړیوال کرکټ په څو موقعات جوړیږي مخالويش هغه دسه جوړ شي چې ټول ملکونو ته د کرکټ هغه څه هم ورسیږي او بیا دا غوي هغه خپل لګونه هم خپل وخت ونیو شي سفرونه په خپل وخت وشي مختلیا چې د دې کوربتوب کو نو هغه ورته د وختونو ورکړو چې د وخت زده کولای شم نو آی سی سی د کوربه په حساب باندې اوس دغه منل دي نو هغه میدانونه زیاتره تاسو ګوره ملبورن کې برزبن کې زیاتره بارونه کیږي نور خاورنه کې موږ تقریبا لوبي وکړلې د پاکستان لوبي وشو د هند لوبي وشو نن په دغه برزبن کې د استرالیا او د آیرلند لوبي وشو پرم نو استعمال دغه د افغانستان او د سریلانکا د غلوبه هغه مره د غیزمنه نشي د باران لکبل سمره چې د نیوزیلند او د آیرلند سره شوی.
روستای پښتنه د افغانستان ټیم د دې لپاره چې په دې مسابقه کې بل پړاو ته واوړي یا ورسیږي څه باید وکړي؟ د سویل کې چې باید نننی لوبه وګټي او استرالیا باید
د درې ټیمونو وضعیت هم دا شاندې شهر سره چې کداغه داغه نو کټي وغه داغه نو ویل یو کې بیرسي شي بیرسي شي کنه چې اگر مگر کې زیاتره ټیمونه دې د سي درې ټیمونه د سي دي چې داغه داغه قوی دي د پوزیشن وضعیت چې د نیوزیلند او بیا اوس په کې د جنوبي افریقا ځکه چې د افریقا هم نو ګټل خپل ګروپ کې تاب ته تللی دی او نیوزیلند خپل دا کې اوس پر ماته نه دا خپل تاب کې روان دي 3.2 سره نو کې یو مش بل د دوړو کټین وو 0.2 سره دوړه کولای شي مخکې درشي.
خبری علاوه د کرکټ سارون کوي متی الله عبدو چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
آزادۍ رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سیمې به مسالې ته ورستنی ګور روسي ځواکونه یو ور بیا پروند د اوکراین په پلازمینه کې فوزینو نورو خارونو راکټي بریدونه کړي چې تر ډیره د انرژي تاسیسات په نخه کړي دي.
پلازمینه کیف او د اوکراین څو نور خارونه پرون یو وار بیا د روسیې د توغندیزو بریدونو هدف وګرځیدل. د دوشنبه بریدونه په کیف، خارکیف، وینیتسیا، پولتاوا او نورو سیمو کې شوي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې د پلازمینې ټولې سیمې له سهار راهیسې برېښنا نه لري. د اوکراین د دوهم لوی ښار خارکیف ښاروال ایهور تیریخوف وویل دو توغندیو مهم بنسټیز تاسیسات په نښه کړل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا وویل چې د اکتوبر د 1 برید د روسیې د پوځي کمزورتیا نښه وه او زیاته یې کړه چې روسیه د جګړې په ډګر کې د جنګېدو پر ځای له ملکیانو سره جګړه کوي. روسیه غواړي په دې کار سره اوکراینیان له مقاومت را وګرځوي. روسیه په هوانونو، ډرون بریدونو او راکټي بریدونو سره څو اونۍ د اوکراین د انرژي او نور اساسي تاسیسات او ملکی ودانۍ تر برید لاندې راوستي. د راپورونو له مخې د روسانو په دې بریدونو کې د اوکراین نږدې 40% د انرژي تاسیسات ویجل شوي. د کار په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو کې د برېښنا پرچاوي رامنځته کړي، هغه هم د ژمي په درشل کې چې د خلکو کړکېچن ژوند به لا له ستونزو سره مخ شي. خو د روسیې له دې ټولو هڅو سره سره چې غواړي اوکراینیان له مقاومت لاس په سر شي، د اوکراین دفاعي ځواکونو د اشغالي سیمو د بیا نیولو په برخه کې پرمختګونو ته دوام ورکړی. د اوکراین د ځوابي برید په لړ کې روسیې ځواکونه له شمال ختیځ څخه ایستل شوي او په ختیځ او سویل ختیځ کې هم شاتګ ته اړ کړي. لویدیځ او اوکراینی چارواکو ویلی چې روسیه د خپل اتمیاشتنی یرغل سره چې د ناکامۍ نښې څرګندېږي، اوس د تاسیساتو په هدف ګرځولو سره د اوکراین د خلکو د ویرولو په لټه کې ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې مهندر ته په زړه پورې راپورونه راټول کړي، خو راځي په سر کې دې ته غوږ شو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي دي.
برتنوی انډیپندنت ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې هغه ویډیو او ورسره یو مطلب خپور کړی چې یو طالب په بدخشان ولایت کې د څو معترضو محصلو نجونو د وهلو په حال کې ښیي. دا ویډیو هغه مهال ثبت شوی چې د بدخشان پوهنتون یو شمیر محصلو نجونو د برقې د اغوستو امر له پامه وغورځاوه او په عادي حجاب کې پوهنتون ته ولاړې، خو طالبانو یې مخه ونیوله. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي چې د بدخشان پوهنتون رئیس نقیب الله قاضی زاده د وسلوال طالب لخوا د نجونو د وهلو ټکولو پر خبره اعتراف کوي. انډیپندنت د مطلب په پای کې د افغان ښځو د هغو اعتراضونو یادونه کوي چې تیره اونۍ د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندېدو پر ضد د کابل د ځینو سیمو د څو ښوونځیو مخې ته وکړل، او لیکي چې د تیر کال د اګست په 15 د نجونو پر تعلیم او په عام محضر کې د هغو پر ښکاره کېدو د بندیز له لارې د افغان ښځو ځپل پیل کړل. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د تازه معلوماتو پر بنسټ خبر ورکوي چې د طالبانو لخوا د مخدرو موادو پر کار، قاچاق او تولید له بندیز وروسته په افغانستان کې د نشه یي موادو بیې لوړې شوې دي. ورځپاڼه په عین حال کې یادونه کوي چې په افغانستان کې پر مخدرو موادو د بندیز د عملي تطبیق ډیر لږ شواهد لیدل کیږي. فاینانشل ټایمز د برتانوي ټولنې السس لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ لیکي په 13 اپریل میاشت کې د طالبانو لخوا پر مخدرو موادو د بندیز له اعلان وروسته د تریاکو په بیو کې 50% زیاتوالی راغلی، او د میتامفیتامین چې د کریستال او ګولۍ په نوم یادیږي هم بیې لوړې شوې دي. دا معلومات د سټلایټ له لارې د اخیستل شویو تصویرونو په وسیله برابر شوې دي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان د نشه یي موادو بیې وروسته له هغه لوړیږي چې طالبانو د مخدرو موادو له قاچاق څخه د ترلاسه شویو پیسو په مټ د 40 وسلوال فعالیت په دوام بندیز پرې لګولی. افغانستان له هم د تریاکو او هیروین د تولید له پلوه د نړۍ لومړی هیواد دی، خو اوس یې د فاینانشل ټایمز په وینا د کریستال تولید ته هم مخه کړې ده. ورځپاڼه د څارونکو له قوله لیکي چې وایي که څه هم تر ډیره داسې نه ښکاري چې طالبانو به دا بندیز په بشپړ ډول عملي کړی وي، خو د دوی په باور باید د طالبانو لخوا د پوره بندیز او په بازار کې د نشه یي موادو د احتمالي کمښت له ویرې لوړې شوې دي.
د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې کولرا ناروغي لا اوس هم نه ده کنټرول شوې. د دوی په خبره چې تر اوسه د یادې ناروغۍ له امله یو شمېر کسان مړه شوي هم دي.
د نورستان په ختیځ کې د برګمټال او کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې له تیرو دوو میاشتو د کولورا یا د نس ناستې ناروغي پیدا شوې چې تر اوسه پرې سلګونه کسان اخته شوي او یو شمیر پرې مړه شوي هم دي. د دوی په خبره چې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د خپلو شته امکاناتو او درملو څخه د ناروغانو درملنه کوي خو نورو زیاتو درملو ته اړتیا ده. د برګمټال قومي مشر حاجي غلام الله نورستاني په سیمه کې د کولورا ناروغي د شتون په اړه وایي:
دغه مرض تقریبا دوه میاشتې کېږي په دې وطن کې روان دی. یو نیم خلک د دې مرض له لګېدو سره مرحلت وکړل. مرض تداوی دپاره هلی ځلی خو کېږي، دومره هلی ځلی چې دومره ضرورت چې هلته دواګانو ته دی دومره دسترسی نشته په دې ولسوالۍ کې.
په نورستان کې روغتیایي مسؤلین هم مني چې په کامدیش، برګمټال او یو شمېر نورو سیمو کې څه موده وړاندې د نس ناستې ناروغي پیدا شوې وه چې دوی کنټرول کړي، خو لا اوس هم یو شمېر کسان پرې اخته دي. د سیوډن همکارې موسسې یو تن مسؤول ډاکټر عطاالله ساپي ازادي راډیو ته وویل:
د سویډن موسسې په خپل وخت سره د عامې روغتیا ریاست سره په هماهنګۍ او د یونیسف او ډبلیو ایچ او نور همکار موسساتو سره په همغږۍ واقعیت په خپل وخت سره کنټرول کړی دی. اوس هم کیدای شي یو نیم ناروغي په منطقه کې وي. زموږ ټیمونه هلته موجود دي او ټول روغتیایي مراکز دې ته چمتووالی لري او په کافي اندازه موږ ورته دوا او امکانات لرو. د نیکموک او شتګل او چپو او د دغه ساحو څخه یو نیم مریض راځي.
د نورستان په کامدیش او برګمټال کې د کولورا د شتون او د درملو له کمی خلک په داسې وخت کې شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پرله پسې بارانونو او سیلابونو له امله د څښلو اوبه ککړې شوي او د کولورا په ګډون د نورو ګڼو ناروغیو د پیدا کېدو سبب شوي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د خبري مجلې د پای په شیبو کې ورزو د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ ته چیرته چې د منډهیر سیمه اوس د سیلانیانو د ورتګ پر ځای بدله شوې، خو سیلانیان وایي چې هلته د اوسېدو لپاره کره ځایونه نشته او هلته د اوسېدو لپاره هوټل هم په نظر کې نه دی نیول شوی. دا راپور زموږ په ویبپاڼه کې وروسته لوستلی شئ. د وخت د کمی له کبله اوس نسو خپرولی، خو راځو ستاسو پیغامونه ته.
ازادي راډیو ته زموږ سلامونه ور ورسېږي. وروره، موږ د ګرش ولسوالۍ اوسېدونکي داسې سخت مریض په کور کې لرو چې موږ هېڅ بالا وس کار نه کوي چې موږ د یو دوا په وکړو، په ده سره یو غمخوري وکړو. نو زموږ د ازادي راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ غږ دې د اسلامي حماراته پورې ورسېږي، چې زموږ سره کومک وسي، زموږ د مریض سره دې کومک وسي. موږ په خپله دغه د باورونه پاتې دي. هغه د دا عالم غاړې ته ولیدلې، خپل عالم هېڅ بس موږ کار نه کوي چې موږ د دغه مریض درملنه وکړو. نو زموږ د اسلامي عمارت دا غوښتنه ده چې زموږ سره دې کومک وسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ استاد سره پاړی کیم. دا غز مر شهیدان چې سوی دی، یا یې په تیر نظام کې اغام زمر شهیدان و، که په دغه طالبان په نظام کې تللی دی اغام زمر شهیدان دي، زمر ورونه دي. خو اوس چې هلته هغه راجستر دی، هغه اوسیکې چې پرې سوی دی، چې هلته ورسی اوس تکلیف دی، وایي دا نسته تسې ولاړ سي کابل ته دغه بند دي. نو که تسې دغه زمر پیغام تر دغه لوړو مسؤلینو پورې ورسوئ چې دغه ژر د ژر علاقې دغه کارټونه یې دغه کابل بانک دغه پیسې ورته والا کې خود ماشام د یو نه لري.
سلامونه اونې کی هلې د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دلربا حق سر خبرې کوم. زما طالبانو نه دا هیله ده چې د جنکیانو ښوونځي دې اخلاص کړي تر کمی وبانوي.
السلام علیکم ازادي راډیو خرکم کو اوریدونکو ته سلامونه. اله کوم جوړ روغ بیاست. دا صدلا وتک زابل ولایت شمزول سوالي اوسیدونکو. د زمو زابل ولایت شمزول سوالي ډیره پسمنده ولسوالي ده. زه اله کوم سیاد روشن یا د پاندې سیم یا ربا یو وخت د زمو ولسوالي تراوړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو خرکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زای عزت الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د ساحې د بناوش د کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما آواز د افغانستان د اسلامي امارت تر لوړ پولو چارواکو پورې ورسوي چې موږ ته د زمینداور کانال وکاږي. خلک یې ډیر در بدر دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دغه خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. په کابل کې ونیمه بجې شوې. اوس هم دری خبری مجله درته جاوید نعیمی وړاندې کوي.